سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غواکیاس مخ کې درې چې د خبرونو مطلب دلار شو خبرونه د ماجرینو نړیوال سازمان یا آی او ایم د راپور لمخې تیرونې له 5,000 څخه ډیر افغان اتباع ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تلل دي. د همدې مودې په لړ کې 1,500 کسان بیرته افغانستان ته راستنه شوي چې دا بهر ته د تللو پرتله 1% زیاتوالی ښیي. په راپور کې ویل شوي چې 1,046 د اسلام کلا او ابو نصر فرعي لرې ایران ته تللي. په داسې حال کې چې 9,470 کسان د تورخم سپین بولدک او غلام خان لاله پاکستان ته تللی دي. د ماجرات نړیوال سازمان وایي چې ایران ته 9.5% په اقتصادي دلایلو تللی دي. د هغو کسانو په منځ کې چې له ایران څخه راستنه شوي او 5% یې شړل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یونیسیار د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو ادارې پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د قبلګۍ د زده کړې پروګرامې د اروپایي اتحادیې او همکار موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په وینا د قبلګۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینو کچه راټیټ کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې او ویلې چې هر ورځ په افغانستان کې په داسې ناروغیو چې تداوي کېدای شي 3 میندې او 1,000 ماشومان مړه کېږي. دغه سازمان خبر درور کړ چې په ښوونځیو پوهنتونونو کې انجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لاپسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کادرونو د روزلو هیله له منځه وړي. 15 افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یو کان کې کار کوي په کان کې د غازو د خبرېدو لکه بل شوې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې دا پیښه پرون د هرایي ولسوالۍ په شراک کان کې وشو. ځای مستشارواک ویلي چې یو خصوصي کان ته د شپږ کاریګرو ناوتل او سکرو کیندنه یې پیل کړې. وروسته 15 د میتان غاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بیهوش شوي وو مړه شوي دي. په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 مړه او 9 ټپیان شوي دي. د طالبان د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لوی موټر سره د بار وړونکو لارۍ د ټکر په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. په بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د سپرلوی د موټر په چپه کېدو په پیښه کې 2 مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د ټرافیک عمومي رئیس وویل په تیرو شپږ میاشتو کې په افغانستان کې 1,200 په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارې خرابوالی او زیات سرعت بلل کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ اعلان وکړ چې سند ایالت د بیلابیلو زندانونو څخه 4,000 افغانستان اتباع خوشي کړي او بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. قونسلګرۍ په خپله ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شویو بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو 1,000 زده کوونکي شامل دي. هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. او وروسته خبر هم دا چې ټاګر شوی د افغانستان د فوټسال لوبډله د نړیوال چمپلر کې نن په خپل لبړنی سیالي کې له انګولا سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل چې طالبانن مازیګر د کابل په 5 بجې به ترسره شي. د 2023 د فوټسال نړیوال جام پرون شنبه په ازبکستان کې پیل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د دایکندی پیخې د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې واوري. نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ خو افغانستان کې ډیموکراسي په کومه کچه کې ده؟
طالبانو د راتک سره دموکراسي بیخي د منځه تللی. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ور.
ننګرهار کې د خپرندویو ټولنو یو شمېر مسؤلین د کتابونو نه خپرېدو اندېښمن کړي دي.
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دایکندی کې د دایشته مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. پورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې برید په غندلو سره وایي عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر رازرګرو د قضیې او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې، ویلي دي چې د زره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
دایکندی ولایت کې د داعش د مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وږې د 22مې نیټې د خونړي برید عاملین دي ونیول شي او محاکمه دي شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باق زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوي ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگتخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین یې باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرف خانه
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یو شمېر ناپېژندو وسلوالو کسان لخوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مو دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پیښې د یوه بل قربانۍ د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنول. یو زموږ عزیزانې له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې دا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی. نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبه د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور په لویه لاره وشو 14 کسان ووژل شول او 9 ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي، خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او 9 یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندی کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلی دی عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبه په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارهګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړې، په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارهګانو تر دېرش ډېرې هدفي، سیستماتیک او وسلوالې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارهګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څانګه یې په افغانستان کې دننه ځپلې او پټنځایونه یې ورته له منځه وړي، خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د سپتمبر 15 د دیموکراسۍ نړیوال ورځ ده. هغه چې د یو شمېر افغان نجونو او د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تل بې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لمانځه تللې ده. طالبان هم خپل نظام په شرعي اصولو ولاړ اسلامي بولي، د دیموکراسۍ پر ستنو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام د دیموکراسۍ د معیارونو په درلودلو سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمېر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګډون یو څه ستونزې لیدل کېدې. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د سپتمبر 15 په نړۍ کې د دیموکراسۍ نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسۍ پر اصولو ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسۍ څه ته وایي؟
دیموکراسۍ معنی دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغو ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی، خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسۍ له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسۍ څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
دیموکراسی د دوا کلمو سینه ترکیب شوی، البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت ولري، خلک د انتخابات حق ولري، خلک د بیان د ازادي حق ولري او خلک په نظام کې مشارکت ولري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د ډیموکراسۍ اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یوه له دوی څخه د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکړي یا هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي، بیخي بنده شوی ده. فقط دیکتاتوري سیستم دی چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسېدونکې یوه بله پیغله هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي دا چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټوپ دیموکراسي کې راځي، او افغانستان کې دا نقص دی. ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري. همدارنګه خبري لاندې خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینې ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه:
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی. د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناستې دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نشو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
دا افغانستان ته جمهوریت نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ وروسته رامنځته شو د دیموکراسي په اصول ولاړ و. خو دا چې په 2002 د جمهوریت نظام کې د دیموکراسي په برخه کې څه ستونزې وې، د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د دیموکراسي او بشري حقوقو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یو بنسټ د بشري حقوقو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل.
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وې. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل، ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه. خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري وو او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو. خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځه دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړې او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبان حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بېرته لدا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادعا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو موسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې پراخه واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز راډیو د راپور له مخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهال به د جرمني یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړي. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز به د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او ګازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د جرمني د ختیځي سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ادوارد کینز برونر وای ډیری جرمني شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلي په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینس برونر زیاته کړه د جرمني شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو ماهرو کارګرانو نوي کیدونکو انرژي لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبري کوي. هغه زیاته کړه تمه کیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاستیک شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وای د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر پاکستانی رسنۍ له دې ډلې ایکسپرس ریبیون وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف درانی له دې کبله له دندې ګوښه شوی چې ګواکې هغه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې مثبت اخیستې درلود. دغې پاکستانی ورځپاڼې د خپلو ځینو سرچینو په حواله ویلي چې اسف درانی په کابل کې هیڅ مقبولیت نه درلود او له طالبانو سره د مسایلو په اړه یې تعامل بیخي کم و. تازه د راډیو د مشال څانګې خبریال وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر 10 د درانی د دندې د پای ته رسېدو خبره کړې ده. په ورته وخت کې د تېر جمهوري نظام یو شمیر مټان به وایي چې کته هم د پاکستان استابلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیازلي واکمنیدو به ګټي خوندې شي خو له وروستي اقداماتو ښکاري چې د دوی محاسبه سم نه و. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی افارسیب خټک به وایي چې د اسف درانی د پاکستان د پاوز غوښتنې پوره نشو کړلې نو ځکه له دندې لرې شو. تفصیل پر راپور کې
یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف درانی د ناسمې کارکردګۍ له کبله ګوښه شوی دی. کته هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه پیغام ترلاسه کړی چې په کې د سپتمبر 10 د دورانی د دندې د پایته رسیدو نیټه خودل شوې ده. د طاهر خان د معلوماتو لمخې کته هم د پاکستان د حکومت په دغه بیان کې د اسف دورانی د لری کېدو د لامل په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو بخبره سرچینو په حواله ویلي چې دورانی د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې هیڅ ډول اغیز نه دی لرلی. ورځپاڼه وړاندې کاږي چې سفیر دورانی د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د کوم اغیز پر اوستو کې پاتې راغلی او هغه په کابل کې هیڅ ډول مقبولیت نه درلود. د پاکستان سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د اسف دورانی د ګوخه کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان باره کې چې کوم سیاست دی دا جوړیږي د جنرالانو لخوا هغه یو انحصار لري په دې باندې بیا تطبیق کې چې دا هغه کې دا بیا استخبارات یعنی ISI چې دا هغه په کې زیات نقش لري نو چې کوم ملکی خلک وي یا دا بازار خارجه یا نور شوبونه نو هغوی د پاره په کې ځای کم وي. مثلا جنرالان ځنې داسې خبرې دوی باندې تطبیقول غواړي چې هغه د ډیپلوماسۍ له نظره ډېرې معقولې خبرې نه وي منطقي نه وي.
د نړیوالو چارو پوه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز بیا د اسف دورانی لری کېدو ته په اشاره سره وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوز او استابلیشمنت په لیدلوري کې اساسي بدلون نوی رامنځته شوی د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترینګلې وي.
دغه لری کول د دورانی او څرګندونې د عمران خان چې همداشان کوم عکس العمل چې دوی وښود د پښتونخوا والی په مقابل کې دا هغه ناکامي ده د پاکستان د استخبارات او د پاوز او په ټولیز توګه دغه هیواد د حکومت چې هغه کوم ناکام دسیسي او پلانونه چې دوی فکر کوي چې د طالبان پښتون کې په افغانستان کې عملی شي هغه نه عملی کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب د سنزو په دوام د سپتمبر په 11 د وکیلانو یو غونډې ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور ویلیو چې واړی د خیبر پښتونخوا ایالت د خلکو د استازي په توګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په خپل ایالت کې د سنزو په اړه مخامخ خبري وکړي. کڅه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس په زندان کې دی له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه د ګنڈپور لوړاندی زملاتړ کړي خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف به ویلي له بهرنیو هیوادونو سره مرکزی حکومتونه خبري کوي او ایالتونه له بهرنیو هیوادونو سره مخامخ خبري نشي کولای. پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د موجوده وضعیت د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وایي
پاکستان او افغانستان تاریخي مناسبت خنيوي د عمران خان ګوند چې د انصاف ګوند په نوم دی هغه د افغانستان د طالبانو سره مناسب اړیکې لري، اما د حکومت پاکستان مرکزي چې دی مخصوصا اس آی مخصوصا اردو د طالبانو سره ښه اړیکې نه لري. جنګونه زد خوردونو په سرحد کې دوام کوي، دغه وضعیت داسې ادامه پیدا کوي.
د خاقلی سیدی په خبره تر کومه چې د پاکستان پوز د افغانستان پر وړاندې رغونکې سیاست ته مخه نکړي او له ترهګرو ډلو څخه د ګټې پر ځای د هغوی پر وړاندې ریښتینی مبارزه ونکړي، په سیمه کې د وضعیت مثبت بدلون ناممکن ښکاري. د یادونه ده چې افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ اړیکې ښې نه دي او په دې وروستیو کې ډېری خړې پړې شوې دي. وخت په وخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو په ملاتړ او نه ځپلو تورنوي، خو د طالبانو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې د پاکستان امنیت په دوی پورې اړه لري، خو د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په ننګرهار کې د خپرندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بېروزګارۍ او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرېدل. نورجزت پراپور کې
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارو اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چارو اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په ټولنه کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په غوښته حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یله هوا څخه وتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندویه ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپلو خېټو پسې ورک دي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل،
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونې ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
د خبرونې په دویم برخه کې ارته د زهرو کاروان خبرونه لرو. تر هغه مخکې خبرونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سندیالات له بیلابیل زندانونو څخه 4 افغان اتباع خوشي شوي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شوي بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو 20 زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي. دغه زندانیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شول. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې هم په سندیالات کې 15-30 پورې افغان اتباع بندیان دي. په میدان وردګو او فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست پیو خبر پاڼه کې ویلي چې نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلو لیوو موټر سره د باروډونکو لارۍ د ټکر په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. له بلې خوا د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلو لیوو موټر د چپکیدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. 15 تن افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یو کان کې کار کوي په کان کې د غازو د خپرېدو له کبله مړ شوی دی. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د پیښه پرون د هرنای ولسوالۍ په شارک کان کې وشوه. ځای چارواکي وایي چې یو خوسي کان ته شپه کارګر نه وتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تن د میتان غاز له کبله مړ او شپږ چې سخت بي خوشو وي وشخورل شو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچسیار د میندو ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرامې د اروپای اتحادیې او همکار موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بحران نړیوال گروپ وایي باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوام لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي.
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو ځمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډېر اغېز کړی چې خپل ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي.
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له خنډونو سره مخ دي، په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړې ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړي دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی.
د عبدالسلام په نوم یو معتاد وایي چې د اویل پیچکاریو احتیاط ډیر زیان را رسولی دی.
دا اویل سنې چې دي دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې حتی تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولی چې اوس هم په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډیر دي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان و دانه ساوه خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
سیګرټې؟ زه خو د سیګرټې عمري نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده واه.
نه 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 وهم دز نه چې په چرس وخت دز
نو چې پخته شي تاس من براونړي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بحران نړیوال گروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه یوه څېړنه کړې او د طالبانو حکومت ته یې خبرداری ورکړې چې که په افغانستان کې بنسټیزې پروژې عملي او د کار زمینه برابره نه سي، امکان لري چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر سي. دې بنسټ موندلې چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نه سي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه سوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېساری ګام بلل سوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار سوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 1.5 میلیون خلکو په وقفهیي ډول کار کوه او 1 لک خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی، د دې خلکو ډېره برخه بېکاره سوې ده. د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر ګریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the counter-narcotics campaign falls
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو ځمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډېر اغېز کړی چې خپلې ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي. اوس بزګرانو غنمو او نورو کښتونو ته مخه کړې چې دا ډول کښتونه لوګو کارګرانو ته اړتیا لري. پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بېکاره شوي دي. دا کافي نه ده چې تاسې بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه، غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسې وکړئ د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لنډ مهاله بشري مرستو څخه اوږدمهاله پراختیایي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو.
د بحران نړیوال ګروپ په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل سوې او لیکل سوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیایي ستونزې لږ سوي دي. خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوي چې له بزګرو او زیانمن سوو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونو برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بېوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو 2.5 کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بیخي 0 ته نږدې شوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید سي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري او مرستې راجلب سي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د څېړنې په موضوع کې پاتې کیږو. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپل تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو دوه نیم کلنې مبارزې ته کتنه کړې او لیکلی دي چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بې ساري ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې څېړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر ګریم سمیت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او ولې راتلونکی روښانه نه دی.
All counter-narcotics campaigns worldwide over the last century and
موږ په دې وروستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمینی راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نتیجې ته رسیږو چې په وروستۍ پیړۍ کې دا د نشهیي موادو پر ضد یو ستر
کمپاین دی.
You mentioned in your report there are
تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم د تریاکو سترې ذخیرې شته. دا زیرمې د چاپ
واکي
Nobody knows who controls the
open څوک نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لویې ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره
دي. is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban?
The Kuknaro de kakh manakawlo paada da Talibano la de tasmin cha chuk de zian man shwi aw changa kida shi chimrasta war sarawshi.
The victims could be helped.
In our report we really try to focus on the most vulnerable
who afiat ki mukhatsa wakrasi pakhpal rapor ki par hoga afghanano dir tamarkuz wakrasi da koknaro da manakawlo la campaigns khadir jan man sibidi mugule dalsi da khalak dir garib de da dui da haq wakhtana na da sibi mugwakhtalsi da dui gakh porta aw da stunzo pa alai khabari wakho da koknaro da koktuno manakawl dir par hoga basguro aghes kade chi legizma ki lariya aw haga kargaran ya dir mutashir kade chi khpal izma ki na lariya aw prati مکیه په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي هلته بیا ډېرو لږو کارګرانو ته اړتیا سته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډېری هغو هېوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای یې نور بدیل کښتونه کرل شوي دي هلته ډېرو لږو کارګرانو ته ضرورت وي، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکرئ، زعفران وکرئ او یا د انارو باغونه کیږدئ. ښه خبره دا ده وزګارو خلکو ته فابریکې جوړې شي، د زراعت سیستم معیار شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو راایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هېواد غني شي. زموږ وړاندیز دا دی چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم
شي.
The crisis group reports that drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشهیي موادو قاچاقونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولی دی. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوئ چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره لا هم د نشهیي موادو سوداګري روانه ده؟
There has been significant resistance by
farmers. د بزګرو مقاومت په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې دا څرګندوي چې دوی د نشهیي موادو د بندیز په برخه کې د طالبانو امر نه مني، چې بدخشان یې یوه بیلګه ده. هلته بزګرانو له پخوانیو نظامي کسانو څخه په الهام اخیستو سره د نشهیي موادو د ویجاړولو په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو هڅه وکړه چې خپل تصمیم عملي کړي، په ځانګړي ډول په غرنیو سیمو کې چې هلته ورته ګران دی. ځکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشه یي مواد تولید شوي دي.
Considering the facts, crisis group
هغه ټول مسایل ته په پام سره سره چې د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ځای پر ځای کړی، تاسو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی څنګه ارزوئ؟
Looks like in Afghanistan.
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile. The Taliban
څرګنده ده چې پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتیږي. سره له دې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy
که تاسو په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له دوام څخه ډاډه نه یاست، نو بیا ولې له نړیوالې ټولنې څخه غواړئ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ملاتړ وکړي؟
The international community should take this opportunity
نړیوال ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هېواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي، نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم، اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص ته ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، اډو کې دمون غپوچ کړو، واکونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالسلام فارمیسي لوستي او پخوا یې درملتون درلود. دی چې بیلابیل نشه یي مواد یې استعمال کړي وایي چې په وروستیو وختونو کې به یې د ورځې شپږ اووه اویل پیچکارۍ لګولې او د سلام چې د ستنو نښې یې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسیس وم، دواخانه مې وه، پلار یې په حق ورسېدو نو په ما مشکلاتونه د کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو 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 سیګرټ شو، نسوار شو، چرس مې وهلو، همدغه ویل شو، حتی یعنې لږ لږ ټابلیټ کام یې هم استعمالوله. دغه ویل سنې چې دي دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې ان اته تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولې، چې اوس هم یعنې په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي، نو ما به یو داسې ګوشه غوندې ځګي به مې ځان ته تطبیق کولې. لکه مثال تشناب شوم داسې بل 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 زه ژوند زندگی نه وباسلم، چې په دې کې هېڅ کوم چې املا سره نه وړه غیر د خفګان تشویش، په دې باندې خپل هم ډېر خفه یم. داسې شولم چې ان مرګ ته دغه ته مې شو خیر دا خپله ما په ځان وکړل، مغز کې مې لږ ذره فرق راغی، ډېر فشار یې راباندې راوستلی و، نو په ما باندې داسې ورو 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 راباندې پوه شول نو حتی خبر دیتا لاده چه مور بیم خبر شی و رونم خبر شو خویندیم خبر شی و دی غبان دی خپل ماشومان خپلوان خبر شو چه و پا ما بانی خود مشکل ده تیریگی و ده خود استنه که هم دی ترسان که بس اکسان عمل داشو چه بس کورانی رو خوانه زر دیر باوره شولم پا دی غبان زر دیر پک ایمان ایما یعنی چه چه ما نوش خود خپل غلطه نرانه شوی دی دیر جنگون اگه می ورسر دیر کدی وارونم بکدی دی بارشا چه پا من مخی تراره کراز می دینا چه دوره ترخه خطیرم داده چه بس یا براز من دلتا یا چه سر لانجه شوال آغا شوال اندس یا خبر یا وکر آغا ما اوال آغا چه ما اوال اونو زدیر پخیمان شونم آخره که خوبا دیکی زه هم توانی شونم ما بان یا ریزا وکر نو مشکل داو چه دیر کلک لک می بست پس سر سر اوال یا خلا مات شوال پوز مات شوال دو بندی شوال ما بس انده یا شوار را بل 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 ترسو دیمونگ سرا رو داو خانم یو موسم شکر داشته ده خو لکه مخکې چې وا هغه سیالات کې نو خو زغوارم چې بیرته ورور ورور لخیره زار سره جوړ کړم نه خیره مخکې حالات تل خیره را ورسوم
په خاطر کې مو وریدل چې عبدالسلام د نشول عمل زر غسکی یا او څو زلې له خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تکوی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دایی چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکینا
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوای
ترون آوریدن کو تاسی که ولسی چه دا زاده راژیو خبرونی سلر بی ساته دا سهار دا شپگو چخه بیاد ماخام تر شپگو بجو پوری پلندو چپو نونس یویس او پینزیویس مترو او دا ماخام دا شپگو چخه بیاد سهار تر شپگو بجو پوری با دوول سو شپگ نیوی منزنی چپو باندی واوری دادای دا زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسی دو پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانستاس لپاره و پزل پوری دراما لرو دا درامی که صدا چه دا چه سمت خان للاسو کالو راهیسی دا چرسو نشکوی خو بیا هم پا صورت روغ او لرنگ خط تازه کاری سمت خان یو ورز لخپل نزدی اندیوال ولی جان سر میلی تزیا و سمت خان حل تا هم ولی جان تا دا چرسو یو دود سگریتای ورکوی هغه دی چه ولی جان دا چرسو نشیه تا دوام ورکوی او موتاد کیی خو ولی جان پا لگ وقت که دا سی تک زیر اولی چه بیخیل پیزندلو وزی دا چې چرسو ولی په لسو کالو کې د سمت خان ظاهري چیرې ته زیان ونه رساوه خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو
ولی جانا دا زما باغ دی بس تا غوندی اران رازی و دل تمیله کو
واه واه تا سمره کل اولوی باغ دی دا خو یوازی باغ نده پا دی باغ که خو آقا ده تعمیر همشته ده
اوهونو باغ چه تعمیر ونه لری حالتا با میله چنگه کو
یارا سمت خانه دیر خیسته باغ دی سمره کل ونه پاخه سرکونه دلانبو هاوز مرغان صافه هوا یارا فکر نکم چه زمان با ولایت که دی بل داسه لوی اخ کل باغ وی
ولی جانا یوازی دا یو باغ نده برید آغا سی نور باغونه هم لارم
نو دا خو یو باغ دی بسته نو نور باغونه چکه
خدای دی لری یاران دیر دی کلا چه بل ولایت یارانو سره پا چکر زلم دا بل پا باغ که میله خوان نرا کوی زکه منو پا سو ولایتونو که میلهی باغونه جور کلی دی
بس سمت خانه چه دومره یارانو تا اخلاص داره خدای دنیا نورم دیر آکا
بس یاران دی جوندی وی رازه چی کینو یو سگرتای وو باغ با روز تا او گوری طول او رز لرو اوس نور یارانم رازی
سگرتای؟ زخود سگرتای هم ولی نیم
سپر والری بابا یو دو 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 وحا
نه 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 وحام دس نه چی پا چرس وقتشم
یارا والی جان عجیب اصده ای نو چی پاختشی چاس من برا اونریگی دازو چی پاختایم سر اباندی شویدی هم خپل تجارت کهم او هم ترتا تکرایم که نمانی رازه چگه گو نیسو
نه نه غیق درسا نمیسو سهم دارا کسی گرته
آن داده واقلا چی دو دنیا پا خوان پوشی
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او رازه 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 پا دقا چوکی که نه
خواست سامه ده ڈاکٹر صاحب
خزوانه اوه اصلا خبره ده
ڈاکٹر صاحب زب چرس موتادیم غارم چه علاج میو کم
دا خود دیر خنیت کرده ده سمر وقت کیگی چه ده چرسو نشه کبی؟
یارا دازیو کل بکیگی
خواه دارا تا اوه چه سنگ پا چرس وقت شوه
لیواندیوار سر ملی دت للیوام اغا چرسیو ما ته ویل چې دو 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 وها ما چې وها بس شروع می ورته وکړه او دا د تروسه په دې بلاخته يم
ها اوس دا را ته وای چې ولې واړې علاج دی وکي
ډاکټر صاحب ځواني می تباه شو بس نور څه کې تو ژوند می تباه شو غریب سړی اوس هیڅ کار نشم کولای
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري
ډاکټر صاحب زمان ډول لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي خو سوره او سپین ځوان دی چې تا تیرا ولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم بیخي له پښو غورځولم
چرس خو ډېر بد شی دی ځینې خلک بیخي لیونې کوي
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم
ستا انډیوال څه کار کوي
هغه تجارت کوي خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي نن دلته او سبا په خارج کې بس کار جوړ دی نو
ته څه کار کوي
زه غریب سړی او خټې کوم کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي
بس بس پوه شوم ګوره ځوانه تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی انډیوال دې ښه خواړه خوري د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته بېغامه خپلې میلې کوي کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی
والا رښتیا هم دا خبره خدا
انډیوال دې هم په حقیقت کې ناروغ دی خدای اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي که دې اورېدلی وي ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي خو وروسته خامخا غورځېږي دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي
رښتیا هم
بل مثال به درکم مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې بړ شي ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی اوس پوه شوې
هو ډاکټر صاحب پوه شوم ښه اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې نو علاج دې ډېر اسانه دی رازه لما سره
سمه ده ډاکټر صاحب درځه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
گواه